یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستوري مشایې په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. لا ازادي رادیو نه روانې یو ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د نوماندانو د موقت ټاکنې په تړاو د خبري ناستې وروستی حال او د ټاکنو له نوملړ څخه د یو شمېر نوماندانو د لرې کېدو په اړه راپورته شوو غبرګونونو حال درکوو. دا شان په دې اړه هم یو راپور لرو چې د افغانستان د سولې له شورا وایي ازبکستان ته د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللیو. د خبرونه په دوهم نیمای کې نور بسته 19 پروګرام هم خبريږي، خو له دې هر څو وړاندې سالم محمد صالح د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د سولې علي شوروي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمن مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي دي. د سولې ولسي حرکت غړي چې له کابل د بلخ پر لوري روان سوي دي نن د کابل میربچکوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. اروپایي اتحادیې پر سعودي عربستان انتقاد وکړ. د سولې علي شوروي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمن مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي دي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د سولې علي شورا مخکې د سیمې له هیوادونو د سولې په مذاکرو کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه.
ازبکستان
تر دې مخکې له افغانستان له حکومت څخه اجازه وغوښتله او افغانستان د اجازه ورکړه چې په دې برخه کې همکاري وکړي. له شک پرته چې طالبانو پخوا هم پر دې موضوع ځینې بحثونه ورسره کړي دي. د ازبکستان چارواکو او د طالبانو استازو سرچینو ویلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر مسؤول شیر محمد عباس تانکزی تېر اونۍ ازبکستان ته تللی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له عالي رتبه چارواکو سره د خبرو لپاره یې د یوه هیئت مشري کوله. د طالبانو یو مسؤل د ازادي راډیو مشال څنګ ته په ویلامه کې ویلي چې دغه خبرې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په افغانستان کې د ازبکستان د پراختیا پروژو تر څنګ پر ګڼو موضوعاتو متمرکز وي. ازبکستان پخوا ویلي و چې حاضر دی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. د سولې ولسي حرکت غړي چې له کابل د بلخ پر لوري روان سوي نن د کابل میربچکوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن غرمه ازادي راډیو ته وویل
موږ نن سهار شاوخوا شپږ بجې د شکردرې ولسوالۍ د مراد قلبیګ له سیمې څخه حرکت کړی دی. اوس د کابل د میربچکوټ ولسوالۍ د سوپیانو سیمې ته رسېدلی یو. دلته د مکوو همزګر له خیر له همدې ځای څخه حرکت کوو او بیا مخته ځو.
د سولې د ولسي حرکت غړي د جمعې پر ورځ له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سول. دغه حرکت 25 غړي لسته پښې روان سوي دي. هغوی بلخ ته په لار کې ځای تم کیږي او د هر سیمې له ولسونو سره به د سولې پر اړتیا او امکان خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. جمهوری ریاست نن یک شنبه د ولسي جرګې انتخاباتو له نهایي لیست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو د نومونو تر لرې کېدو وروسته په اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 کسان له نهایي لیست څخه لرې کړي او 45 کسانو ته یې خبرداری ورکړی دی. جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت تل شفاف او عادلانه او پر وخت انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له هغو 144 شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لست څخه د لرې سوو کسانو په اړه کمیسیون ته ورسېدلی وو، د 102 تنو استدلال د توجیه وړ وو او وروستي لست ته یې شامل کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تشې چارواکي وایي چې د پاکستان له نوي حکومت څخه په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په تړاو د شې هاور اړخیزي پالیسي هیله لري. د افغان کډوالو د تشې مشر عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
منګ امید لرو چې منګ به د پخوانیو حکومتونو په سیر باندې د سره هم په ماغه شکل باندې تعلقات ولرو، په ماغه شکل باندې به ګډه همکاري ولرو او ترسو چې موږ شو کولای چې دا څومره مهاجرین چې دلته دي په عزت سره په افغانستان کې د افغانستان حکومت جلب او جذب شو، افغانستان حکومت افغانستان ته لاړ شي.
په پاکستان کې د تیرې میاشتې پر 15مه پارلماني ټاکنې وسوې چې په نتیجه کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ وګټلې او ټاکل سوې ده چې په نږدې ورځو کې خپل حکومت تشکیل کړي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ترین کوټ کې د بریدونو پر مهال شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او د دوی د یوه سرګروپ په ګډون اووه تنه نور ټپیان سوي دي. د پولیسو د لومړي کنده قمندان لومړي څارن ملک زین الله نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه بریدونه تېره شپه شاوخوا 12 پنځوس بجې کړی و. د ده په خبره په ځوابي حمله کې شپږ وسلول طالبان وژل سوي او وطنه نور ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اروپایي اتحادیې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول سوي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیول کېدل د دې سبب سول چې د سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګرینی ویاندي په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه اتحادیه په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د مدافع ښځو د نیونو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره پر رغنده ډول خبرې پیل کړي. د سعودي عربستان چارواکو تر اوسه پورې د اروپایي اتحادیې د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د زلزلې دوو ټکانونو د البانیا په شمال کې لسګونو ودانیو ته زیان واړاوه. چارواکي وایي چې د لومړۍ زلزلې شدت د ریشتر په حساب 15.4 او د دویمې 15.1 و. د البانیا دفاع وزارت وویل چې لومړۍ زلزله پرون مازدیګر 5:03 او دویمه 15 دقیقې وروسته وسوه. چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د مرګ ژوبلو په اړه راپور نه دی ورسېدلی. او د 2001 میلادي کال د ادب د نوبل د جایزې ګټونکی بریتانوي لیکوال وی اس نایپل د 15 کلونو په عمر ومړ. د بریتانیا اسوسییټډ پرس خبري اژانس پرون شنبه د نایپل د مېرمنې په قبل راپور ورکړ چې نایپل په لندن کې په خپل کور کې په آرامه سا پرېکړه. نایپل په 1903 میلادي کال په ترینیداد کې زیږېدلی و.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. همدا شپه د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون لخوا په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د نوماندانو د موقعیت ټاکنې په تړاو خبري ناسته دوام لري چې دغه به د غونډې له منځه زموږ همکار وروستی حال راسره شریک کړي. دا شان د کاندیدانو له وروستي لسته د 15 نوماندانو د نومونو له لرې کېدو وروسته یو لړ غبرګون راپورته شوی دی. تفصیل به په یو راپور کې تاسو ته وړاندې کړو. دا شان په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان د سولې له شوراوي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته ور
و بدون شک این کارهایی که در این روزا صورت میگیره در هماهنگی ما صورت میگیره.
د یو شمیر نورو راپورونو مطالبو تر څنګ نور بس ونیس پروگرام د غنی په دوهمه نیمایي کې راځي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. د خبرونو په پیل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورزو ولته په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د نوماندانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې غونډه روانه ده. رحمت افغان همدا شپه سره د انتخاباتو کمیسیون د ټلیفون په کرخه د افغان څخه په پیل کې تاسو ته خلاص تری مشي وایم. مهرباني وکړئ چې مینوالو سره معلومات شریک کړئ چې دغه غونډه څه ډول روانه ده او تر دې مهاله کوم معلومات شریک شوی دي. بله افغان صاحب، دغه بهیر سرل کېږي هم مدني فعالان او د نوماندانو استازي او پخپله نوماندان هم دغه پروسه سرل شي، دغه د پچاچونې پروسه.
بله رسنۍ دي همدارنګه بهرني یا نړیوال څارونکي دي، د ګوندونو استازي دي، خپله کاندیدان دي، دغه دوی څاري او پرې پرمختللي سیستم سره سرل کېږي او دوی دلته حاضر دي.
The duration will be less than 1 minute.
Bale, bale. ډیر زیات مننه کو افغان صاحب کور ودان چې ورستی معلومات مر سره په دې تړاو شریک کړل. بلخوا د انتخاباتو د ورستی لیست څخه لری کړی شوی ځینې کاندیدان اعتراض کوي، وایي چې دوی د سیاسي دسیسو قربانی شوي دي. له ډلې فوزیه کوفي وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست د لاسوهنو تر فشار لاندې راغلی، نو ځکه یې پریکړې هم شفافې نه دي. جمهوري ریاست بیا په یو خپره شوې اعلامیه کې د کمیسیونونو په خپلواکۍ ټینګار کړی دی. په دې تړاو به نور جزئیات زما همکار یوسف زدران راسره شریک کړي چې همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. زدران صاحب، ستړي مشئ، مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات او معلومات او غبرګونونه څه دي؟
چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولسی جرګې ته کاندید 15 کسان له لیسته وباسل، دغه پریکړې په اړه جدي غبرګونونه هم راپارېدلې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي احتمالي کاندیدان یې د اسنادو کې د ځمکو د غصب، فساد او بېلابېلو نورو تورونو له مخې څېړل شوي او خپلې وروستۍ پریکړې یې 13 ورځې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولېږلې. په دغه لیست کې 15 کسان د وروستي لیست څخه باسل شوي دي چې دوی په دغه پروسې باندې انتقاد لري. له ډلې فوزیا کوفي نن په یو خبري غونډه کې راځایره شو، ویل چې په دوو ټاکنو یا په دغه لیست تهیه کې د جمهوری ریاست مستقیم لاس دی، نو ځکه دوی دا پریکړې نه مني. نوموړي وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کار د سیاسي دسیسو قرباني شوی دی. نوموړي په دې اړه د خبرو په یوه برخه کې وویل:
ما در اعتراض خود به اینا گفتم که شما اگر ثابت کنید، هر نهاد دیگه ثابت کنه که حتی یک تفنگچه غیر مسئول ما یا هر یک از اقاربین ما داشته باشند، ما حاضر هستم از صحنه سیاست افغانستان، از مردم افغانستان معذرت بخواهم و کنار برم. متاسفانه اینا هیچ سندی را نتونستن به ما ارائه کنن. کار خود را در یک غیر شفافیت عام تا مینا پیش بردن.
د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د اس فاکله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دورستي تصمیم پاړه ولسمشرۍ مانې هم مطبوعاتي اعلامیه خپره کړې ده. دا اعلامیه چې نن د یک شنبې پورس خپره شوې، پکې د انتخاباتي کمیسیونونو په خپلواکۍ ټینګار شوی دی. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې د ملي وحدت حکومت تل رڼو، عادلانه او په موقع انتخابات ترسره کول ته ژمن وو، او د انتخاباتي کمیسیونونو استقلالیت او واکونه په قانون کې څرګند نه واضح دي. حکومت د هیواد نافذه قوانینو سره سم د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی درلود. اولیې همدا په اعلامیه کې د تیزې دوستی لیست په اړه ښکاره څه نه دي ویل شوي. ولې لیکلې دي چې د اعلان شوي مهالویش سره سم د انتخاباتو ترسره کېدل د ملت او دولت غوښتنه ده، چې د ملي وحدت حکومت له ژمنتیا د افغانستان او هیواد له نورو نافذه قوانینو څخه سرچینه اخلي، نو په خپل وخت د ټاکنو په کېدو کې هیڅ ډول تردید ځای نه لري. له دې سره حکومت د دغو انتخاباتو ښه ترسره کېدل د خلکو په همکارۍ او قانونمندۍ پورې تړلی، وایي چې د دغې ملي پروسې او ازموینې بریا د ټولو اقشارو او ګران وطنوالو لخوا د هیواد د نافذه قوانینو له رعایت او د خلکو له همکارۍ پورې تړلې ده. د یادونه ده چې د دغو انتخاباتو په اړه چې د میزان د میاشتې په 13 نیټه ترسره کېږي، له دې وړاندې د سیاسي ګوندونو، سیاسي نورو چارواکو هم اندېښنې راپارېدلې دي او انتقاد یې دا دی چې د دې لپاره رڼه او شفاف اقدامات نه کېږي، بلکې د دغه پیشنهادونو په نتیجه کې چې دوی انتخابات د حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړي، باید اقدامات ترسره شي.
زدران صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه راپارېدلې، د دې ترڅنګ نور څه غبرګونونه، غونډې، اعتراضونه هم شوي؟
اولین دا طبعا هر کار ځان سره مثبت او منفي اغېزونه او همدارنګه تبصیرې لري. په دغه لیست کې هم ځینې کسان شامل شوي دي. خلک هم دا په اړه باندې خوشحال دي چې دا کسان د لیست څخه لرې شوي دي. ولې انتقاد دا دی چې 15 خورا کم دي. په افغانستان روانو حالاتو تبتو له دې وړاندې حکومت تل دي چې د مخالفینو سره ډیر کسان لاس لري، چې حتی هغه ویل کېږي د ولسي جرګې دننه دي هم نومونه چا نه دي اخیستي. د دې ترڅنګ نوي کاندیدان چې ولسي جرګې ته کاندید کړي دي. په اړه باندې د غصب، فساد، وژنو او بېلابېل نور تورونه په لومړۍ مرحله کې هم شوي وو او بیا هم د خلکو ترمنځ هغسې چې په ټولنیز رسنیو تاسو اشاره وکړه شته. خو دوی وایي چې 15 کم کسان دي، ولې دا یو ښه اقدام ګڼي؟ تر څنګ یې ځینو خلکو په اړه باندې بیا اعتراضونه هم شته چې ولې داسې کسان چې هغوی تر ډېره یعنې څه نه دي کړي ښکاره ډول هغه باسل شوي دي. نو طبعا دا مثبت تبصیرې هم له ځانه سره لري او منفي تبصیرې هم لري. خو تر ډېره انتقاد دا دی چې په لیست کې خورا کم کسان د نوماندۍ له نوملړه لرې شوي دي. دا باید زیات وای، ځکه چې شاوخوا 2000 کسان د افغانستان ولسي جرګې چوکیو د ګټلو لپاره په مسابقه کې دي او ځانونه یې کاندید کړي وو.
ډېره زیاته مننه یوسف ځدران له وروستیو معلوماتو چې موږ سره مو شریک کړل. د وروستیو معلوماتو له مخې 15 کسان د ولسي جرګې له وروستي لیست څخه حذف شوي دي او دوی هم شکایتونه لري چې دوی په بیځای ډول باندې له دغه لیست وستل شوي. اوس هم بیا هم وار ورکو یوسف ځدران ته چې اقتصادي خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا د متشبثو ښځو د لاسي صنایعو څلور ورځنی نندارتون نن په کابل کې پیل شو. د یاد وزارت ویان مسافر خو ګندی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو نندارتون هدف د میرمنو لاسي صنایعو ته بازار موندنه او د ښځو له اقتصادي فعالیتونو ملاتړ وباله. د ښاغلي خو ګندی په وینا په دغه نندارتون کې د 1500 ولایتونو متشبثو ښځو په سلو غرفو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي. دی وایي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په پلان کې لري چې دا ډول نندارتونونه په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي. د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د کرنیزو تخمونو د پروسس او تجزیې او مجهز لابراتوار د لومړي ځل لپاره په هلمند ولایت کې په کار پیل وکړ. د یاد ولایت د کرنې رئیس سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لابراتوار له لارې تر اوسه 1200 میټریک ټن اصلاح شوي تخمونه تولید شوي دي. ښاغلی قلم وایي د دغه لابراتوار له لارې د تخمونو ډولونه، بېلابېلې ناروغۍ او د تخمونو سموالی تشخیصیږي. د ده په وینا اصلاح شوي تخمونه به د راتلونکي فصل لپاره د دغه ولایت په بزګرانو وویشل شي چې په دې سره به یې په حاصلاتو او اقتصاد کې د پام بدلون راشي. او نن د کابل په بازارونو کې توکو عمده بدې دي. د قزر یو انګلیسي پاوند یو نوی افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومانه 1 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1.02 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1595 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو تاسو په 3.15 FM سپو باندې په ټول افغانستان کې اوریدل شئ. اوس هم یو نړیواله موضوع د کسپین د سمندرګي د غاړې د 15 هیوادونو مشنن په قزاقستان کې جرګه کیږي چې د دغه سمندرګي د حقوقي موقف په اړه خپل اختلافات هوار کړي. په پام کې ده چې دوی نن یو کنونسیون لاسلیک کړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، دغه کنونسیون چې ټاکل شوی د 15 وړو هیوادونو مشانې لاسلیک کړي، پر څه ډول یوې حل لارې تاکید کوي؟
بله وصال صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. هغه کنونسیون چې د کسپین د سمندرګي د غاړې د 15 هیوادونو مشران به نن د قزاقستان په اقتاو بندري ښار کې لاسلیک کړي، له ټولو هیوادونو غواړي چې په سیمه کې پوځي حضور محدود کړي او هم له دې سره مرسته کوي چې اقتصاد ته وده ورکول شي. د روسیې، ایران، آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د نننۍ سرمشریزې د مخه د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په غونډه کې د غسر مشریزې د اجنډا لپاره پر تیاریو خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې وزیران یوې موافقې ته ورسېدل چې له مخې پر کنوانسیون تر لاسلیک کېدو وروسته سمدستي نور کارونه پیلېږي. د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړه چې د 15 وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د کاسپین د سمندرګي په اړه د ګډ کار کولو په برخه کې د همکاري په باب له ترلاسه شوې موافقې راضي دي. کرملین البته د اګست په 10مه د غسر مشریزې په اړه اعلان کړی و چې د دغو اختلافاتو د هواري لپاره خبرو اترو څه باندې 2 لسیزې وخت نیولی چې نن موږ تر دې مرحلې پورې رسېدلي یو. بلې وصال صاحب.
بلې، د کسپین د سمندرګي په اړه د اختلافاتو څه کم 3 لسیزې کېږي، اصلي ستونزه څه ده او د غاړې هیوادونه یې څه دعوی کوي؟
وصال صاحب، بحث د کسپین د موقف پر سر دی چې هغه آیا هغه سمندرګي وبلل شي که جهیل، چې په دواړه حالتو کې به د 15 وړو هیوادونو ونډه محدودېږي. په 1991 کال د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو راهیسې د 15 وړو هیوادونو د سواحلو کرښې تر اوسه پورې نه دي مشخص شوي. که هغه سمندرګي وبلل شي نو دغه هیوادونه به هغه د خپلو وچو په اندازه وچو په اوږدو کې سره ویشي، خو که جهیل وبلل شي 15 واړه هیوادونه به بډایه طبیعي منابع که په هره سیمه کې وي په خپلو کې په مساویانه ډول سره ویشي. ویل کېږي چې د دغه سمندرګي په تل کې د $1 تریلیون په اندازه هایدرو کاربون زیرمې پرتې دي. د تثبیت شوو زیرمو شاوخوا 50 میلیارد بیرله تیل ښودل شوي او دغه راز د 9 تریلیون متر مکعب طبیعي ګازو زیرمې هم په دې سمندرګي په تل کې پرتې دي. د دغه کنوانسیون چې د بهرنیو چارو وزیرانو پرې موافقه کړې او ټاکل شوی چې نن د 15 وړو هیوادونو مشران لاسلیک کړي، یوه مسوده د روسیې د صدر اعظم د په ویبپاڼه کې خپره شوې ده. د دغه موافقې له مخې چې د دغه کنوانسیون په اړه البته شوې ده، د دغه سمندرګي موقف د کاسپین موقف سمندرګي خودل شوی چې په دې اساس باندې به د 15 وړو هیوادونو ترمنځ ویشل کیږي او بډایه شتمنی یا بډایه زیرمې به همغو هیوادونو پورې تعلق لري چې په همغو د سمندرګي خوا کې پراته دي. بلې وساتل
نورې صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان معلومات مو واوریدل، ډېره مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږیست. دا نور معلومات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته یې دا www.azadiradio.com یا org. اوس هم د سولې په تړاو یوې موضوع ته راځو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللي وو. د دغه شورا ویان سید احسان طاهري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ازبکستان په ګډون د هغو ټولو هیوادونو له هڅو هرکلی کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو یو پلاوی له ازبکستانه لیدنه کړې او د سولې سربیره په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبرې کړې دي. بلره نور جزئیات زما همکار حدیث پردیس راټول کړي او د همګړي سره په سټوډیو کې د پردیس صاحب ستړي مشي.
مننه وصال صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د سولې علي شورا له ازبکستانه د طالب پلاوی د کتنې په اړه وایي چې ازبکستان له افغان حکومت سره تر همغږۍ وروسته دغه پلاوی ته بلنه ورکړې وه. دغه شورا ویان سید احسان طاهري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ډېر ژر له طالبانو سره د مخامخ خبرو لړۍ پیل شي.
و بدون شک این کارهایی که در این روزا صورت میگیره در هماهنگی ما صورت میگیره.
دی ویل شک پرت پروسیو که د سولې په برخه کې ټوله هڅې زمون سره په همغږي کېږي. ازبکستان تر دې وړاندې چې طالبانو ته بلنه ورکړي له افغان حکومت اجازه وغوښته او حکومت اجازه ورکړه چې دوی دې همکاري وکړي. د ښاغلي طاهري په خبره کې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته آماده شي، افغان حکومت به د ازبکستان په ګډون په هر ځای کې چې طالبان وغواړي دفتر خلاص کړي. تازه طالبانو رسنیو ته په استول اعلانې کې ویلي چې د شیر محمد عباس ستانګزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د اگست له 6مې تر 10مې نیټې د ازبکستان له پلاسمینې تاشکند څخه لیدنه کړې. په اعلانې کې همدارس ویل شوي چې دغه پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر استازي حسمت ارګشیف سره کتلی دی. د اعلامیې له مخې طالب پلاوی د افغان سولې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او همداراز په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبرې کړي. جمهوري ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د سولې خبرو او د طالبانو له نورو هیوادونو سره د طالبانو له تعاملاتو د افغان حکومت لري پات کېدل د سولې ټینګښت سره مرسته نشي کولای.
که دا پروسه تر پای پورې داسې مختزي چې د افغانستان حکومت دی پکې نه وي او افغانستان حکومت دی پکې مخامخ شتونونه لري، نو دا پروسه نه یوازې دا چې د حکومت مشروعیت سوالندې وري، بلکې دا پروسه نتیجه نه ورکوي.
د خغلی رحیم خبره ده به وخت نیون کې وی چې طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي، خو له ازبکستان څخه د غیډلې د پلاوی کتنه کولای شي د مخامخ خبرو لپاره د زمینې برابرولو سره مرسته وکړي. بلوي سلسله
ډېره زیاته مننه. حدیث پردیس مفصل معلومات اوریدونکو سره شریک کړل. اوس به هم اجمل تورمان ته غوښ شو چې د کابل چاپ ورځپاڼې اړول یو مهم ټکی تاسو وړاندې کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم په غزنی د طالبانو د برید په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، په غزنی ښار کې جګړه تر دوه ورځو واوښته. سرمقاله لیکونکي لیکي، سره له دې چې حکومت ادعا کوي چې په لومړۍ ورځ یې د طالبانو بریدونه بیرته په شا وتنبول، خو په خبره یې پرون هم په دغه ښار کې جګړې دوام درلود. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، په ملي شورا کې د غزنی استازي وایي چې د حکومت د بې پروايۍ له امله دغه ولایت د سقوط په حال کې دی. وی ساده هم لیکلی چې که د غزنی د جګړې د پایلو او غمیزو په اړه فکر وکړو، ویلې شو چې دغه جګړه فاتح نه لري، خو مغلوب عام ولس او بې دفاع خلک دي چې د ورځپاڼې په باور دواړه لوري نه د ژوند پروا لري او نه د شتمنیو. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د موضوع په اړه لیکلي چې ولې نو حکومت د اندېښنو له شریکولو سره سره د غزنی ستونزې ته پاملرنه ونه کړه او پرېښودل چې د ورځپاڼې په خبره ترهګر ښار ته دننه او دولتي تاسیسات ته زیان ورسوي. په سرمقاله کې راغلي، طالبانو په غزنی د غبرید په داسې حال کې وکړ چې له امریکایانو سره یې خبرې روانې دي او دوی غواړي په دې توګه وښيي چې د افغانستان په جګړه کې نه ماتېدونکي دي او امتیاز واخلي. ورځپاڼې په ټینګار سره لیکلي چې که چیرې افغان امنیتي ارګانونو د غزنی د استازو غږ اوریدلی وو او په وخت اقدام کړی وو، دا حالت به نه و رامنځته شوی. سرمقاله کې راغلي دا چې ولې ولسمشر او د امنیتي ارګانونو مسؤلین د ترهګرو سره د جګړې او د هغوی د له منځه وړلو اراده نه لري، یوه پوښتنه ده چې باید ځواب شي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، په غزنی ښار کې ویره او وحشت خپور دی. خلک له خپلو کورونو نشي وتلی او هر څه په ټپه ولاړ دي. د کابل کندهار لویه لاره بنده ده او دا چې مخابراتي خدمتونه هم غیر فعال دي، د ښار د حالت او جګړې په اړه څوک دقیق معلومات نه لري. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره څه چې روښانه دي، هغه دا دي چې د امنیتي چارواکو د خبرو خلاف وسلوالو په ښار کې اوږده جګړه کړې ده، وژنې کړې دي او ویره یې خپره کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. هیواد د خپلې سرمقالې په یوې برخه کې لیکلي، طالبانو د دغه برید لپاره له څو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی و. له نورو سیمو یې جنګیالي راغوښتي ول او بهرني جګړه ییز مشاورین یې د برید د پلان لپاره ګمارلي ول. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره، له دې ټولو سره سره یاده ډله د افغان ځواکونو له ماتې سره مخ شوه. هیواد هم ټینګار کوي چې د طالبانو د دې حملې هدف د سولې په خبرو کې امتیاز اخیستنه او دا خودنه وه چې ګوندې دوی لا هم له پیاوړي پوځي دریسه برخمن دي.
من چې ازادي راډیو ته غوږ یاست، اوس به هم عصمت سروان ته غږ شو چې د آیا پوهېدی د لړۍ یوه بله برخه تاسو ته وړاندې کوي.
د لمر په انرژۍ چلیدونکې یوه بې پیلوټه الوتکه په لومړني الوت کې 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شوه او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې، د بې پیلوټه الوتکې چې زیفر اس نومیږي، یو ساعت کم 6 ورځې له ځمکې څخه 10,000 فوټه لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له 3 تیرول وروسته پر مځکه کښېناسته. تر دې په خوا د بی پیلوټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی وو، 14 ورځې وو. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکې دا ریکارډ جوړ کړی و. د دې لپاره چې دا الوتکې تر وریځو لوړې الوزي د لمرینې انرژۍ پینلونه یې ژر او اسانه چارجېږي. ایربس کمپنۍ غواړي چې نورې اسمیشتي الوتنې هم وکړي.
او ښه خبر دا ده چې د ویسټ انډیز په کربین لیگ سیالۍ کې د افغانستان ځوان سوکه توپچوونکي قیس احمد د پام وړ توپچونه کړې. د پاکستان لوبډلې تکړه توپوهونکی شعیب ملک بورډ او دوه نور لوبغاړي غځولي. د ګیانا امازون لوبډلې په وړاندې قیس احمد د خپل لومړي ور په لومړي توپ د والټن وکټ واخیسته او د دوه لوبغاړو ګوښوونکي ملګرتیا ماته کړه. همدا ډول په خپل دریم اوور کې د پاکستاني لوبډلې تکړه او تجربه کار راونډر شعیب ملک په ګوګلي توپ بولډ کړ او په څلورم اوور کې